السلام علیکم د څلورو بجو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو د پکتیکا په راپورونو کې ویل سی وی چې نن یو بار بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه په کې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده د طالبانو د روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چاپین کړي دي هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي یو شمېر نور هیوادونه هم د مرستو ژمنې کړې دي نوی ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي د مسکو د جنوب ختیځ ریازان ښار ته نږدې په یوه هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه اضطراري ناستې ته مجبوره سوه د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه آی ایل شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیځ په 190 کیلومتري کې پروت دی دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرواټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ د اوکراین پوز لمیاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده د لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کله بند کړي د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان درېیمه د جون څلورویشتمه په دې خپرونې کې د دغو مسایلو تفصیل هم اورئ د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې زلزله ځپلي کسان وایي چې بېلابېلو مرستو ته اړتیا لري
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي ځکه چې کوم خوراکي دي سامان دي د خوراک د سکاک والا د ټول څخه د خور سره خوره شوي دي
په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو بیره زیاته سوې یو متخصص ډاکټر وایي
چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی دی د اوبو نه ژوند امکان نه لري چې اوبو تورې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوره دی ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېرېږي چې چای د څښو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي له دې سازمان غوښتنه کړې چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر نورو لارو چارو غور وکړي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه ښوولې د کندهار اوروزګان لویه لار چې په تېرو کلونو کې ویجاړه کړې سوې لا هم د خلکو د کړاو سبب سوې
وس دا د بیا ورځ کې دلته وسوالاګړه ما مټر نه سه یوای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نسی
په بهرنۍ مسایل کوري چې اوکران وای د امریکا لخوا پرمختللې وسلې تر لاسه کړي د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمه کې یو ډیر راځي
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست د راپورونو پرخې ته ورزو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو غواښ د اندېښنې وړ دی اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې د غوسیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نسناستي پیښې هم په زیاتېدو دي خو هڅه کوي چې ژر تر ژره د غوسیمو ته د تشاک پاکې اوبه او نورې مرستې ورسوي بلخوا ځینې زلزله ځپلي کسان وایي چې لومړنیو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري نورحال د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي د کیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه شوي وایي شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپناه ځایونو ته یې اړتیا ده باجان او عبدالرزق ازادي راډیو ته وویل
نوی فیصد خلق در کرونا دل منزه تلیلی دی یا خراب شوی دی خلق طول به کرونا پاده دی یعنی سرپنان للری در خلق ننم شبا بنده ترشی ورز بنده برانو تا دغسه تره کلی دی زمون خلق فیل خلق اشد زرات چی داری خمو تا زرات لری خوراکی تو که تا زرات لری دوائن تا زرات لری
در خمو نور در خوراکی مواد زیاد زرات از اگه خوراکی موادی تر کرونا لنده شوی دی
به همدی حال که در ملگرو ملتونو در بشری مرستو در همقیقی اداری اوجا اندیکنه خودلی چه به یاد زلزله زبلو سیمو که در پاک و بو او خوراکی توکو در نشتون لعمله در اسحال پیه مخبزیتی دودی اوجا پخبل تازه و رزنی راپور که افغانستان لپاره در بشری مرستو همقیقی کون که رامز الکبروف به حواله لیکلی تا ملری چه پراتلون که رزو که به اغیزمانو سیمو تا یو تیم رهبری کری بلخوا پیخو تا در رسیدنو پچارو که در طالبانو در حکومت وزارت وایی پا ورسته و رزو که در زلزلو او شدید و ورختونو لعمله در سیلابونو راوتلو در حیوات پا بیلا بیلو ولایتونو که سلگونه کسان وزلی او چپیان کردی در دغه وزارت وایان نسیم حقانی اسادی رادیو تو ویل
ورسته ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا ورسته زلزلہ وسوه د سیلابونو له امله زموږ وښتنه هیوادوال په شهادت رسیدلی دی شاوخوا سل کس زخمیان دي همداسې د زلزلې له امله د شهیدان تعداد زر تر رسیدلی دی او زخمیان تعداد 2000 دی چې پاغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي د لزر په خوښه کې کورونا جړ سوی دي
خو په افغانستان د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید سوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یوه میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یوه انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید استانګزی څخه مې سات مخ کې د مرکیب پیل کې پوښتنه وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سوي.
کولرا ناروغي میکروبي ناروغي ده او چې دا په وروسته پاتې او په مخ وړاندې هېوادونه کې ډېر لا تر اوسه هم په همغه شدت سره روانه ده. دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاستر ورته وایو او په افغانستان په شکل هېوادونه کې چې هغه یې کې انکشافي پروګرامونه ډېر مختلفې تللي نو که چېرته یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې مثلا بارانونه وشي سیلابونه راشي وروسته له غنه بیا زلزله راشي نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده هغه هم ډېر ناچیز ده بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو مرته لاسرسي کم ده د دولت هم ورته کم ده د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو تویلی ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو هغه مکمل لویه فاجعه کې په دې بوګنون کې فاجعه کې له مابینه تللي دي نو کله چې دا له مابینه لاړ شي نو چون دی انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده بېله اوبو نه ژوند امکان نه لري نو چې اوبه ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه ډنډونو نه د چې هرته اوبه ډک شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي په چای د داسې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي یو غټه فاجعه منځته راوړل کېږي.
خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي د چخاص لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او را دې وړي. بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه چې راواخلي له درېو نه تر پنځو دقو پورې د وجو شوي کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي د هغوی میکروبونه چې هغه له مابینه د هغه خپل د کولرا او دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر ځله ما بینه دي چې ته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي یا اوزو ریفارمل په مریض باندې اخته کیږي نو کوشش کیږي
تر هغه چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي د ناستناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغه زیانمنو شوو سیمو ته مرستې ورسوي دوی څه باید وکړي
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دي دا وکړي چې هغه خلک چې په ناستناستي باندې اخته شوي وي هغوی دې کچې ته تشنابونه سیستم همدام خرابه ده سیستم بیا برسانه یې دیو ګورو همدام خرابه ده هغوی دې د خپل دغه مکتو مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دی په خپل چطور کې او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټي یو طریقه دا ده بل دې جوش وګو کول مخنه کې ویل ده او بل دا ده چې خپل دغه لوخي کوم شی چې دوته او ګور طرفات دي اقلا دا دې د آزاد هوا د آزاد فضا نه محفوظ ساتي تر څو د انتقال مخنیوي وکړو د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره ده چې موږ د غزنجیر یا د حلقه ماته کو د انتقال د حلقه باید ماته کو انتقال حلقه انسان نیولې محیط هغه اسباب چې غوی ترې استفاده کوي او د دې مطفا مواد
ډېر مننه د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر وحید استانګزای و چې په زلزلہ ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خبرېدو په مسله سره خبرې کولې دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان اغیزمنوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دولس دقیقې کېدون کې دي اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځنګړي ډول د میرمنو د زده کړو او کار په اړه اندېښنه شولې ده په ملګرو ملتونو کې د اروپایي ټولنې دایمي استازولې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په یو لیک کې د دې موضوع د څرنګوالي په اړه د یوې بیړنۍ ناستې غوښتنه کړې
و اگر جامعه جهانی به افغانستان توجه نکنه و در افغانستان تغییر ایجاد نشه
از ایتالا اتو میشتو راحسیل تحصیل و کرن محروم پاتی شوی نموری وی روان حالت روح و روان سخت زپل و دوام در مخنیوی غختنه کوی از ایتا چه در اقتصاد پهانزی دوم سمستر محاصل و وی لاتو میشتو راحسیل خپل پهانتون و حغزایی که چه کار کول ری پاتی
ما هم از جمله زمین دختر خانمایی هستم که از درس محروم
زه هم ده ها و انجونو لرداله هم چه تحصیل لری پاتی سوی دی او دغه چار زما پر روح و روان منفی اغیز کړی نه یوازې زه بلکې هغه انجونی چې زما په شاوخوا کې ژوند کوي هغوی هم له دې نعمت محروم پاتې سوی دي موږ دغه حالت ته مجبور سوی یو موږ ډېرې هیلې درلودې زموږ غوښتنه له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو دا ده چې پر طالبانو فشار راوړي تر څو دوی د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
خدای واز عزیزانه د چله دی حالت ترن جوړی خای په زورګونو جنونو مرمنی لورته حالت سره مخوی له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول پر افغان مرمنو جنونو د کار ترڅنګ د تحصیل په برخه کې هم محدودیتونه وضع شول اوس اروپאי ټولنې او فرانسې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې دغه حالت ته په اندېښنې سره د روان وضعیت په تړاو یو بیړنۍ ناسته جوړه کړي په ملګرو ملتونو کې د اروپאי ټولنې دایمي استازي لوتنات سند د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو استولي لیک غوښتنه کړې چې د جولای په لومړۍ نیټه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او تحصیل په تړاو بیړنۍ ناسته جوړه شي لبل خو په ملګرو ملتونو کې د فرانسې هواد دایمي استازي نیتلی برادوست بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې ورځې په غونډه کې ویلي چې میرمنې په افغانستان کې بنديان دي او نشي کولای خپل حقوق دفاع وکړي نو موري ویلي د بشري حقوقو درناوی د ملګرو ملتونو په منشور کې واضح او کلیدي اصل دی او ټول اړخونه باید ورته درناوی وکړي اغلی برادوست ټینګار کړی چې پر دې لس طالب چارواکو د بندیزونو د لګولو په برخه کې باید زین شرایط د ملګرو ملتونو لخوا په پام کې ونیول شي نو موري ویلي د یو قانونمن حکومت رامنځته کول له افغانستانه د هغه وګړو چې ژوند له ګواخ سره مخ دي د خوندي وټولو لپاره د حل لارې لټول په افغانستان کې د بشري مرستو د رسیدنې او څار په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول هغه شرایط دي چې د طالبانو اوسنی حکومت هیڅ یې هم نه دي ترسره کړي ملګرو ملتونو روانونه د هغه څلامل چې د افغان جنو د زده کړو تحصیل په وړاندې سخت دریځ یادېږي پر دوو طالب چارواکو د سفر بندیز ولګوه د فرانسې خبری اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي چې په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر دریو نورو میاشتو غځول شوی د راپورونو لمخې هغه دو طالب چارواکي چې په سفرونو یې بندیز لګېدلی د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقی حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل دي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی به افغان میرمنو او نجونو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې د کار او تحصیل اجازه ورکړي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له دغه سازمان غوښتي چې د افغانستان روانو ستونزو د حل په هدف یو ملي ډیالوګ د ټولو اړخونو په ګډون سره جوړ کړي. نصیر احمد فایق د پنځمې پر ورځ دغه سازمان ته په خپله وینا کې ویلي چې دغه ډیالوګ کولی سي افغانستان له انزوا وژغوري. دا هم په دې اړه تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فایق تیره ورځ دغه سازمان ته په خپلو خبرو کې د افغانستان د روانو حالاتو د کابو کېدو لپاره د یو بین الافغاني ډیالوګ د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي فایق ویلي له هغې وروسته چې طالبان د زور له لارې قدرت ته ورسېده او دا د لس میاشتې د حکومتولۍ کېږي، خو تر اوسه یې د خلکو لپاره یو منل شوی حکومت نه دی رامنځته کړی او د بشري حقونو په برخه کې انعطاف پذیري هم نه ده ښودلې. نوموړي همداراز د طالبانو حکومت د بشري استعداد وژنې او همداشان د میرمنو په برخه کې د بشري حقونو په نقص ورن کړی. هغه همداراز د طالبانو د حکومت د سولې لاندې په افغانستان کې د لګکیو هدف ګرځول هم د اندېښنې وړ مسله یاده کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت نظر په دې برخه کې واخلو، خو د دوی ویان زبیح الله مجاهد زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. خو ښاغلی فایق وړاندې ویلي چې د افغانستان د خلکو ژوند یوازې ډوډۍ، سرپناه او جامو پیدا کولو ته منحصر شوی او د راتلونکي لپاره هیڅ هیلې نه لري. د هغه په باور اوس هم هیله مندي شته چې افغانستان له منځوي کېدو وژغورل شي او پرې نه ښودل شي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په امن پټنځای بدل شي. نوموړي د خپلې وینا په یوې برخه کې ویلي چې په لومړي سر کې د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ ته اړتیا ده. د افغانستان خلک له جګړې ستړي شوي او جګړه د حل لاره نه ده. ملګري ملتونه یو ښه موقف لري او دوی کولی شي د یو نما په چوکاټ کې یو بین الافغاني ډیالوګ چې په هغې کې د ټولنې ټولې برخې له هېواده بهر سیاسون او نور شخصیتونه ونډه ولري رامنځته کړي. ښاغلی فایق دې مسلې ته په اشاره سره چې د دغه ډیالوګ له لارې کېدی شي په سیاسي مسایلو د حکومت بڼه، خپلواک انتخاب، بنسټیزه خپلواکي، د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتل او د اساسي قانون د تعدیل په اړه خبرې او هوکړه وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لورې د یوې لویې جرګې او د دې جرګې له لارې د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو اوازې تر غوږو کېږي. له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو اوسېدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبان د کلیو ګذر وکیلان په خپله خوښه ټاکي تر څو د دوی له لارې په جوړېدونکې لویه جرګه کې د دوی د حکومت د مشروعیت لپاره مثبتې رایې واخلي، خو طالبانو بیا دغه ادعاوې هغه مهال نوې منلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ. ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او 30 دقیقې دي. په کندوز کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې کمپاین مسؤل او د کندوز د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست عبدالمتین یوسفزی ازادي رادیو ته وویل
په دې کې ټول تجاران، کسبکاران، د کندوز ټول عام خلک ان شاء الله سهم اخلي او دې خلکو ته کومک کوي.
د دې کمپاین تنظیمونکي پر ملي سوداګرو، پانګوالو او شتمنو کسانو غږ کوي چې د زیانمن شوو کورنیو لاسنیوی وکړي. د دغه کمپاین یو غړي ایمل منګل ازادي رادیو ته وویل
مونږه وکړی شو تر څو د هغوی اقلان په دغه کمپاین سره دغه سسي راټولو د یو دوه درې ورځو کې مونږه د هغوی لاسنیوی وکړو.
د دوی په خبره په خوست او پکتیا کې رامنځته شوې زلزله د افغانستان په تیرو سلو کلونو کې بېساری طبي ناورین دی او دغه راز له ټولو افغانانو غوښتنه کوي چې د بشري مرستو په راټولولو کې له دوی سره ونډه واخلي. د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست رئیس متی الله روحانی وای راټول شوی مرستې به د یو منظم پلان له مخې تر زیانمن شوو کورنیو ورسول شي.
یو کمپاین پیل کړی دی او سم مرسته کورنیو مسې راټول کړي دوی ته په اختیار کې ورکوو.
د افغانستان په نورو برخو کې هم له زلزله ځپلو سره د بشري مرستو ټولولو کمپاینونه پیل شوي دي.
په افغانستان کې په کور دننه او بهر له زلزله ځپلو سره د مرستو تر ژمنو وروسته د طالبانو حکومت وایي په کور دننه او له بهر په ډیره اندازه مرستې شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي بهرنۍ مرستې ځینې افغانستان ته رسېدلي او ځینې نورې په لاره دي. ذبیح الله مجاهد مستحقینو ته د مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاټ هم ورکوي.
زلزله ځپلو سره د مرستو په لړ کې هم هیواد کې دننه کومکونه تر اوسه پورې ډېر زیات شوي دي او لا هم دوام لري او هم له هیواد بهر هیوادونو د ځینو هیوادونو مرستې را رسېدلې د ځینو را په وعده کې دي او په لاره دي. د شفافیت او د ښه تقسیم په اړه باید ووایو چې اسلامي امارت د مختلفو وزارتخانو نمایندګان په سیمه کې لري او داسې ولایتي مسؤولین ټول دې ته متوجه دي چې مستحقو خلکو ته دا مرستې ورسېږي.
خو ښاغلی مجاهد د دغو مرستو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړه. په افغانستان کې د چهارشنبې د سهار وختي زلزلې په څلورو ولایتونو پکتیکا، پکتیا، خوست او ننګرهار کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، خو ډېری پکتیکا او خوست ولایتونه ځپلي دي. په کابل کې د یو خیریه بنسټ مشر نقیب الله ساحل وایي په تیرو څلورو ویشتو ساعتونو کې پکتیکا او خوست ته 2000 اړین توکي لکه کمپلې، خیمې، د پخلي بیلابیل توکي او جامې استول شوي دي. ویل شوي چې یو شمېر نورو مرستندوی بنسټونو، سوداګرو او شخصیتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستې اعلان کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. اوکراین وایي د امریکا لخوا دغه هیواد ته پرمختللې لرې واټنه وسلې رسېدلې دي. دا خبر امریکا هم تایید کړي، خو هیڅ خو نه دی ویلي چې دا وسلې کله اوکراین ته لېږل شوې او یا تر اوسه پورې په جګړه کې هم ورڅخه کار اخیستل شوی او که څنګه. تفصیل له اسمت سروان.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وستو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا همارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوي پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لرواټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه 15 میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیت داسې بریشي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کندهار اورزګان لوی لار چې د تیرو جګړو او ماین چاودنو له کبله ویجاړه شوی، مسافر او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي.
دا د کندهار څخه اورزګان ته غزیدلې لار د چی هر ورځ ورباندی سلګونه سپرلی تګره تکوي. پر دغه لار تلونکي کسان وایي د لارې خرابوالي له سختو ستونزو سره مخ کړي او په ماینونو ویجاړ پلونه او پلچکونه د دې لامل سوي چې د سفر وخت یې په ساعتونو وخت ونیسي. د خلیفه او دارو خان په نوم دوه موټر چلوونکي د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د دې لارې د جوړېدو لپاره لاس په کار سي او خلکو ته د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي جوړې کړي.
کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخت چې په یو ورځ رسیږي هغه په دوه ورځې کې چې زه روپۍ غواړي تاسو هغه بارته شلو زور ته ورسیږي. د زور روپو دوا غواړي هغه بارته شلو زور ته ورسیږي. پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوه ورځې کې دلته اوسه ولاړم موټر نه سه یوای داش به کوبل وای داش به کو لارې ته ځان نه سي.
دا سی تکلیف دی خامہ د سره ماتمات سره وځ ډیر خراب دی ډیر کرپ کرپ دی پکشه چې مریضان ډیر تکلیف ورکی خو لار خراب دی خامہ ده بالا د ژوند د باش د غال پر درې.
لدی لاری د کندهار په شمال کې د یو شمیر زراعتي ولسوالیو او د روزګان ولایت زراعتي محصولات هم په غټو موټرو کې د هیواد نورو ولایتونو ته وړل کیږي. د اجي محمد په نوم یو کروندګر وایي لدی لاری د خپلو حاصلاتو وړل راوړل ورته ډیر ستونزمن دي او ډیر وخت د دې لاری د خرابوالي له امله د بزګرانو میوې او نور حاصلات خرابیږي او ډیر مالی زیانونه راوړي.
فروغه سفرې پر خوا چې راځي په خط هاڼه ودا ګرد ورور ډبر ځکه چې اوس به ګرد کشنیان مټل یا مټر پر خوا تللی مګر اوس پر خوا نه ځي وپج ډبرې داسې لکه دا دغه لکه ستنې دغه سې ډبرې ځي وپج نو ګر خلک وپج خوارم وپج پر دغه دار باندې مټران راوځي وا خدای دې دوړې ځي وپج ډبرې ځي مټران وپج پنچرې ځي وپج چې اوس مقصد چې ډمبر سي برابر دغه په درې پاو کې رسېږي شهر ته
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د ټولګټو چارو ریاست وایي د دې لارې د جوړېدو لپاره لومړني کارونه پیل شوي او تر سروې وروسته به ورباندې عملي کار پیل شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس نعمت الله سراج وایي د سپین بولدک زابل او روزګان د سړکونو د جوړولو د سروې په موخه له کابل څخه څو ټیمونه کندهار ته راغلي او د سروې او بودیجې تر بشپړېدو وروسته به د دغو سړکونو جوړېدو چارې پیل کړي.
واقعا دا د کندهار او روزګان تر مابین چې کومه لار ده دا خو یو خو په دا شل کاله به توجه نه ده ورته سوې په تېر نظام کې او اسلامي امارت خو اوس دغه لري توجه بیخي د حد پاسه توجه دغه لري ته لري چې کابل ته تللی وم دغه باره کې دوی سره وغږېدو بیا چې دا اوس حاجي صاحب راغلی و هم دا خبره وکړله چې دغه کار باید عاجل شروع شي چې دا د روزګان او د کندهار سړک دی.
د یادونه ورده چې د کندهار روزګان د لوی لارې ترڅنګ د کندهار د یو شمیر ولسوالیو لارې هم د تیرو جنگ جګړو او ماینچاودونو له امله ویجاړې سوي چې خلکو ته د تګ راتک پر مهال زیاتې ستونزې جوړې کړې.
عمر دل چې د کندهار او روزګان لوی لار چې په تیرو جګړو کې ویجاړه سوې وه د مسافرو او موټر چلوونکو د ستونزو سبب سوې ده. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې په پکتیکا کې نن بیا زلزله سوې ده چې د 15 کسانو د مړینې او 12 نورو د ټپي کېدو سبب سوې ده. آزاد خبریال رحیم خوشحال چې پرون ګیانی ولسوالۍ ته تللي و را سره په مستقیم تماس کړي. خوشحال صاحب، وروستی وضعیت څه دی؟
ډیره زیاته مننه تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات او سلامونه. دا چې له پرون را ورځې را په دې لوري موږ د پکتیکا، برمل او ګیان ولسوالیو ته لاړو، د خلکو ژوند او هغه د حادثې کورونه مو له نږدې نه ولیدل. لومړۍ خبره خو دا ده چې نن د ورځې 10 بجې بیا په ګیان ولسوالۍ کې زلزله وشوه او دغه زلزلې له امله چې هم 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ او 12 نور ژوبل شوي دي. زلزله بیا هم ډیره تیزه وه، هم د مرګ ژوبلې کچه ځکه ټیټه وه چې د دغو دواړو ولسوالیو خلک اوس په کورونو کې نه اوسیږي بلکې په لویو ډاګونو کې پراته دي، هلته د ژوند د شپې ورځې سبا کوي. او کله چې موږ په ساحه کې هم وو، موږ خپله 15 ځله زلزله حس کړه، 15 وارې پرله پسې زلزله وشوه، خو زلزله دومره تیزه نه وه. خو د ورځې په 10 بجې چې کومه زلزله وشوه همدغه زلزلې بې توانونه واړول.
خوشحال صاحب، پرون د مړو د رایستلو بهیر د چارواکو په خبره چې پای ته ورسېد، څه فکر کوي چې مړی هغه زر کسان دي چې پرون رقم رسنیو سره شریک شوی و که نه؟ خلک وایي چې شاید مړو شمیر زیات وي.
د مړو شمیر هماغه و ځکه د تخلیې پروګرام پای ته رسېدلی و، هماغه زر کسه چې ښودل سوی و هماغه و. اما دغه 15 کسان چې نن اضافه خپل ژوند له لاسه ورکړی و دا اضافه سو. لویه ستونزه دا وه د مړو په ارقامو کې تغیر نه و راغلی، خو اما ژوبل کسان له دې نه هم اضافه و ځکه چې ډیری هغه کسان چې دوی په خپلو کورونو کې ژوبل شوي و دوی ډاکترانو ته مراجعه نه وه کړې، دوی ځان خلکو ته نه و ښودلی، سرسیرن ژوبل شوي و. او ډیری نور په دغه سیمه کې یو بل شی چې موږ درکو کتل، خلک چې ډیر زیات خوګم دوی نه غوښتل چې چاته وای چې مونږ خوګیو. او د دې خلکو یو لوی ستونزه دا و چې دوی ته مرستې هی پریمانه روانې ویل بیلابیلو ادارونه.
ما هم دا پښتنه کولم خوشحال صاحب چې هم بیلابیلو هیوادونو، هم سازمانونو، هم اشخاصو او هم سوداګرو د مرستې د لپاره کمپاینونه پیل کړي دي، په دې خاطر چې دغه مرستې واقعا هغه اړو کسانو ته ورسیږي. څه پلان سنجول شوی؟ ځایي خلکو څه غوښتنه کړې ده یا هم هلته میشت پالان شوی؟
د دغو خلکو ته نو مرستې ښې پریمانه په لارې روانې وي، لارې ډېرې زیاتې خرابې دي، ګډوډې دي، حتی کوی چې له کابل نه چې کوم موټر حرکت وکړي هغه په یوه نیمه ورځ کې حتی تر دوو ورځو هم ځان نشي رسولی. نن ځینې مرستې ساحې ته رسېدلې وي او پرون هم رسېدلې وي. دغو خلکو ته ډېری خلکو ته خوراکي توکي ویشل شوي وو، اما د خلکو لویه غوښتنه دا وه موږ چې تېره شپه د خلکو سره هغه زلزله ځپلو خلکو سره کېناستلو، د دوی کورونو ته ورلو، دوی خیمې نه درلودې. د دوی لویه غوښتنه یوه دا هم وه چې دوی ته باید خیمې ورکړل شي تر څو پورې ماشومان چې په لویو ډاګونو کې شپې سبا کوي. بله لویه خبره دا وه، د دوی یوه لویه بله غوښتنه دا وه، باور وکړي، یعنی په یقین درته وایم، هماغه شیبه موږ هم له سترګو نه ډېرې اوښکې لاړې. موږ چې کله د برمل ولسوالۍ د شویګي چینی سیمې ته ولاړو، په همدغه غټ کلی و، په ټول کلي کې بلب نه لګېدل، ګروپ نه و، شمسي نه وه، خلکو ځینو خلکو چې ټلیفونونو کې برکول همدغه استفاده کړه. یعنی هلته وضعیت ډېر وخیم و، بد وضعیت و، ښه وضعیت نه و. مرستې روانې په دغو سلسلو کې، یعنی خیریه بنسټونه و، د افغانستان د دولت مرستې وي، د نړیوالو سازمانونو مرستې وي، او ډېری کورنیو ته لا مرستې رسېدلې.
بله، ډیره مننه آزاد خبریال رحیم، خوشحال و چې د پکتیکا پر وضعیت را سره خبرې کولې. نن یو ور بیا په دې ولایت کې زلزله سوې، لږ تر لږه 15 کسان یې مړه کړي. آزادي رادیو ته غوږ یاست. له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د پکتیکا په راپورونو کې ولسی وی چې نن یو بار بیا هلته زلزله سوي او تر اوسه پکې د 15 کسانو مړینه تایید شوې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان ویلي دغه زلزله نن سهار 10 بجې په ګیانی ولسوالۍ کې سوي چې تر یو لسو زیات نور کسان یې چپین کړي دي. هند وی د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي تیر شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل چې هند د پکتیکا او خوست د زلزلې د قربانیانو له خپلو سره خواخوږي شي او ژمنه کوي چې زلزله ځپلو ته به مرسته واستوي. یو شمېر نور هیوادونه هم د مرستو ژمنې کړي دي. نوې ډیلی وی د هند یو تخنیکی ډله کابل ته رسیدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغیزناک ارسال هڅې ساري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅه کوي. د مسکو د جنوب ختیز ریازان شار ته نږدې په یوه هوایي پیښه کې څلور کسان مړه شوي دي. پیښه هغه وخت وسوه چې د روسیې یوه بروړونکې پوځي الوتکه استراري ناستې ته مجبوره سوه. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي دغه IL شپږ اویا ډوله الوتکه کې تخنیکي ستونزه پیښه سوه. ریازان د روسیې د پلازمینه مسکو د جنوب ختیز په 190 کیلومتري کې پروت دی. دا په وروستیو ورځو کې په روسیه کې د الوتکې د نسکورېدو درېیمه پیښه ده. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. دا لا څرګنده نه ده چې دا سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سویرودونیتسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنگر هم کلا بند کړي. د لوهانسک والی سرهای هایدی ویلي په هغو سنگرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي نه برېښي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي. ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه د مطالبو تفصیل هم زموږ پر ویب پاڼه موندل سي. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي. خو اوس ورزو ورزګان ته په دې ولایت کې یو دینی عالم هر ورځ تر او یا پورې نجونو ته په وړیا توګه عصري زده کړې ورکوي. دغه کس د ورزګان په مرکز کې له ځینو نور کسانو سره یو ځای د کلیوالو نجونو او هلکانو لپاره په خپل لګښت ښوونځی پرانیستی دی.
د سینکو شاه فتن د کید د بلوچستان د کلیوالو نجونو لپاره په یو خټینا او زاړه کور کې د ملا پلاس د پوهی بلسوي چراغ هغه چی د دې سیمې د خلکو لپاره او د نجونو لپاره د خوب لیدل.
هل هل هل
دا قاری عبدالرازق دی چې لاتیر دوه میاشتې رئیس په خپل سیمه کې د الکانو ترڅنګ انجونو ته هم په خپل شخصي لګښت شوونځي خلاص کړي.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې علم چې دی تنر او شد باندې فرض دی، یوازې د نارینه د فرض نه دی، شد بم د علم زده کوي. نو موږ دا شوونځي فعال کړل په شخصي لګښت باندې چې ته هم نارینه زده کړو کې هم زنانه زده کړو.
د غره په لمن کې د انجونو لپاره د ملا او د کلي د نورو خلکو په شخصي لګښت په دې ښوونځي کې اوس مهال اویا تنه انجونو ته د دریم ټولګۍ پورې زده کړې ورکول کېږي. قاری عبدالرازق پر داسې مهال د اروزګان ولایت په کلتوري ټولنه کې د انجونو لپاره په خپل شخصي لګښت ښوونځي خلاصه کړې چې طالبانو له تیرو څو میاشتو راهیسې د شپږم ټولګۍ نه پورته د انجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. هغه انجونې چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي خوشحاله دي، وایي هیڅکله یې هم فکر نه کولی چې په سیمه کې به د ملا په لاس دوی ته ښوونځي خلاصېږي، خو دوی له دولته غوښتنه کوي چې دا ښوونځي دې ورته رسمي کړي او شته ستونزې دې ورته هوارې کړي. له ډلې جمیلې او معرفې ازادي راډیو ته وویل
موږ ته غواړو چې نور مکتب را رسمي کړي، موږ ته موږ سر شی را کړي، موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کړي، موږ ته ولس سه دا غواړو چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي. موږ کله مان کتابچې غواړو، خیمې غواړو، د دغه موږ سره چې موږ سره موږ ګرمي کړي چې موږ ته خیمې را کړي، موږ سره تنا کړي.
د کلی خلک هم خوشحاله دي چې له کلونو وروسته یې د نجونو او هلکانو پر مخ د ښوونځي دروازه خلاصه سوي. د کلی یو بل ملا بیا خپله یو نیم جریب مځکه دې ښوونځي ته په وړیا توګه ورکړې، وایي غواړي د سیمې ماشومان یې له تیارو څخه لرې پاتې سي. د دغه سیمې قومي مخور محمد ولی ازادي راډیو ته وویل
یو نیم جریب مځکه ملا پیدا د خپل وقته ورکړې ده چې په دغه باندې مکتب جوړ شي، دغه زموږ د ولس کوچنیان دلته سبق وایي.
د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د بلوڅي په دغه کلي کې ګڼ شمېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، خو دوی وایي دا نه یوازې دغلته بې برخې دي، بلکې د اروزګان په نورو سیمو کې زرګونه نور ماشومان هم له زده کړو بې برخې دي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي، دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه ولې بلیږي، عوامل څه کېدلی شي، په دې اړه د چاپیریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خو راځئ په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادۍ راډیو ته ثبت کړي دي.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې ده. خبره دا چې درو کې چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي، دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسو څخه موږ مرونو.
زمزه د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ، ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړۍ والو مشران چې د ځلونو مشران بیلي، دا د افغانستان نه باید نه لاس واخلي، ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته، د ډوډۍ دپاره، د مړۍ دپاره یې خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. د دغه زموږ افغانستان د روسیې، د چین، د پاکستان، د امریکې، د هند، د دغه د خوا، د برتانیې د خوا، د امریکې د خوا، د دې لاسه د موږ افغانستان خاوره سره خاوره شوی دی.
ما دا ځای چې د کارکونکو د اورېدونکو ته دا چیره ده، زه د هلمند ولایت د ګرېشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې زموږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې، زموږ سره دې مرسته وشي. موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري، موږ سره دا ځای راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې زما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نن تاسو ته مرسته نه ده کړې، زما پیغام نشته، په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم.
ای ورور دا طالبان نه پښتانه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پوهېږم چې کوم ځایونه راغلي دي. په خوست کښې دا په زوره د خلکو نه موټر اخلي، خلکو چې اسناد ورته وښيي، لمبر پالک او جواسیر ورته وښيي، دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستی دی. بله ورځ یو سړی دومره ووهه، دومره یو څلور کلن ماشوم ورسره و چې ماشوم د پلار وهل یې ولیدل، د ډېرې ژړا او د خفګانه یې زرچاو د شمال ته ځای په ځای مړ شو. دوی ولکه د وهلو ته دوام ورکوم، دغسې که د ماشوم ته کته وي ماشوم ځای په ځای مړ شو.
السلام علیکم، زه یو لارۍ چلوونکی دغه پیغام تاسو ته ثبتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی ازادي راډیو د ترانسپورټ وزارت رد کړ، مونږ خپل طالبانو نه ډېر په ازادي په پولیس سرخي کې، په دیساوس کې، په جلال آباد کې، په تورخم کې د جر په نوم پیسې اخلي او په دې نور په نوم پیسې اخلي، دې نه مونږ ډېر په ازادي.
وروره دغه کوم دلته دا د پیسو ویش چې کېږي، دغه د خلکو په خپله دغه مشکل پیدا کړی، دغه انجینران نه دغه خواهش کوي زمونږ چې دا کومه سرنوشتي شوې دا کومې پرمې چې دي په دغه نامه باندې باید چې آواز وشي او دغه خلک په کلي په کلي باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. وروره زه دغه پیغام د هلمند ولایت مشکزا شاه ته خدای ته پرېږدم. زه د نوم نه ښودلو په شرط تاسو ته دا وایم چې وروره دلته چې کوم دغه ځینې د حوزو مسلین دي، د ناحیو مسلین، دا د کورونو چیکس اخلي. دوی د جمهوریت د وخت چیکس 20,000 افغانۍ په هغه وخت کښې چې چیکس دوی هغه مستحق اخلي، د نصف کال د جمهوریت مالیات مستحق اخلي. په داسې حال کښې چې دوی خپله نه دي راغلي، زموږ څخه پوښتنه نه ده کړې. زما مشر ورور په دغه د جمهوریت په وخت کښې یو نمره سره ځمکه درلودله، د دغه نمرې مالیه هغه کېدای چې په خپله تحویل کړي، هغه اوس نن په خارج کښې دی، سرای موږ ته را پاته شوی دی په دغه کښې په حساب کښې. دوی اوس موږ څخه دغه خپل د ورور هغه د نصف کالو مالیه هم غواړي. نو دا په دا ناحیو کښې وروره دلته خلک کښېنولي دي، اکثره پولیس نه پوهېږي، دلایل نه لري، هېڅ ډېر بد اخلاقه خلک یې په دغه ناحیو کښې کښېنولي دي. دا په ځانګړي ډول دغه د چین ناحیې مدیر چې کوم دی، دغه د طالبانو په نمرو کښې موقعیت لري، دا وروره را ځي چې دا موږ نه پوهېږو په ازادۍ موږ موږ څخه مالي اخلي 6,000 - 8,000، موږ 8,000 افغانۍ معاش لرو، 8,000 روپۍ زه دته د کمه کوم چې دی وایم. په داسې حال کښې چې کله را ته وایي چې راته 15,000 تحویل کړه، 15,000 موږ ته را کړه، بیا چې هغه زه بل یې ور واستوم، بیا هغه ته نه جوړوم، یا 6,000 غواړم. اخر وار زه خپله ورم، ما ورته وایي چې محکمې پورې درسره ځم، لا کسان په خو را کتل زما څخه دغه مالیه په دا رقم واخلي.
ګډه سره په اړیکې کښېیم، موږ ته دا څلور میاشت تر مخه د مهاجرو په نامه مرسته شوې ده، موږ سره یې وعده وکړه چې بیا مرسته در سره کوو. ما دغه هیله وارزوده د مرستندوی ډله سره چې موږ سره دا مهاجرو سره مرسته وکړي، موږ په ډېر سخت حالات کښې ژول او ګزاره کوو. دلته ګراني ده، شان ګران دي، خواري نشته، غریبي نشته. دغه زما پیغام نشه کوي. وسلام،
سلام علیکم. زما دا پیغام دی لازاجي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو ته هیله لرم چې ما پیغام نشه کړي. موږ د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ خبره کوو. موږ په ګرشت ولسوالۍ د سمینار په سیمه کښې هېڅ مرسته نه ده راغلې. په رابسته کال کښې دوه درې واره یې نمانه مې شته کړه، خو مرسته نه ده را سره کړې. زما دا هیله د نور ټولو چارواکو ده چې زموږ خواړو غریب ولس سره د ګرشت ولسوالۍ د سمینار د سیمې سره مرسته وکړي. زه ډېره هیله او هرزو لرم، زه د عمارت ته ډېره په ډېره توجه سره توجه وکړي، دا سمینار توجه وکړي، ډېره هیله لرم. ازادي راډیو کارکوونکو ته ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترمو کارکوونکو او محترمو اورېدونکو ته وایم. همدرد یم، له لغمان قرغیو ولسوالۍ نه دغه پیغام پرېږدم. د ډېرې مودې پس دلته د مونږ دې ولسوالۍ کښې او د مونږ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکلې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ور سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله، او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویلې نوم لیکلې والا چې د پي نفر په سر به پي تذکیرې په سر به 100 روپۍ مونږ ته راکوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وس هم چا سره نه ولاو. لسو کې نه کسان دی نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې سو یا هغې سبتنامې وکړ نو خلک ډېر مشکلاتو کې راګیر دي او دا خو تقریبا سه لس تذکیرې یو کور کې نو زر روپۍ شي او بل مشکل یې دا ویلې چې بیا به بایومیټریک ته ښار ته ځئ مرکز ته اول ته به بایومیټریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي په پاکستان کې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیټریک پروسه یې ټوله را وړې وه هغه ما جرکیم ته او هغه ټول چې دا ښار ته لاړ چې هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پرې عمل وکړي والسلام په احترام
دلغه مده لغمان ولادت نه زنګ وهله دا ورور عدل ته پکین کې دا کونه ټولګي کېږي د ملکانو کو تر دې مغه خپل خلانو ته ټولې مغه خونه لیکل کېږي د خور مسکینو سګنل کې بیا چوم لیکي بیا ته نور پښتنه نشته د مغه چنوم لا چې په سلا چې د کومکونه راځي خور مسکین ټول په خولان دي اسلامي امارات نن دا هیله ده چې دغه غوور وکړي والسلام
سلام علیکم د ازادي ټول رادیو کارکونکو ته ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې د کوم په ډیر بد حالت ده خلک خپل بچو خوشو کوي ځاتي خلک خپل بچو خارسي ځاتي کومکونه شرایطی د ملک سره کې ملک خپل خپلوان سره کې د دنیا خپل خپلوان سره کې د ملک پوجره کې کینی مګ د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې لندن نه کومکونه کې د شهر مسکین دې در په درجه اسلامي امارات نن دا هیله چې خپل توجه کوي هيا یو څوک رولي یا حیات یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره واندي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د کندهار ولایت خبري کوم دا اوسمې مش راځي د افغانستان کې خو ډېر ویلي انسانان سره او د خلک دا دغه کې شکایت کوي چې د کومې مش چې دا د طالبان خپل چارواکو او خپل مرګو شو چې دا خلک یې د محمد په دې دایره کې تقریبا مساله مخزمات سره دی دا د درجه لپاره او رسې د آغاز ما خپل حالات چې کوی حریام بولار شي د کندهار ولایت ته یو خاص اپ کولم ما زدا چې دلېم د ماوین راتوول او استاد مرګری د غراو د خپل مشتابه نش ذکراو موږ وسا سره مرسته کړې چې هغه سوال ما هغه راتوول او په دې کې زه د کېږم نو ته ونه خپل ورته دا چې ورلن کړو د کندهار ولایت مختور لم چرپیشن دا ور ناغرت تورس دا غل اصلي کرا وستا سے بمبس کو هغه ما تل اصلي کنا کو زدا سی له دل ما چې حتا چې ما سم خپل حالات او مشر یو طالب ویني خپل بدا وای چې دا طالب نه دري دي نو زه هغه د کندار دولت ته جو خاص دا خواهش کوم چې ما حالات د خپل دغه وکي د بیر فخر له دل ما ته دا خواهش کوم انا تاسو ټول اسلامي امارات وساتي افغانستان پر قرار ولري. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی المن ولایت مساکلا د ولسوالی څخه خبر کوم محمد ولی. دلته د المن ولایت مساکلا ولسوالی په کجکی ولسوالی کې د شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي نو دغه تجارانو او دغه اسلامي امارت د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې دا غزي مستغشته دي کې او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزورې دی کار یې کمزورې کوي په کورو په داسې ښته داسې کار کوي نو د هغه مو پیغام دی وسلام او د هغه تجارانو او د خپلو مشرانو ته ورسېږي وسلام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلې کې راته.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته 8000 امتیاز ورته ویل کېدی اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې 8000 یا 1000 روپۍ امتیازات ورته ویل کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا حالات کې د دې نیستۍ څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کاتې چې سمي د کور دغه به نو پسند وجهت کې حال ولري. زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب سبکی لکه معلولین سر جدی دیم پا میدان مشویت و چاو حقا و حقوق لپر وقت رو رو رو
اسلام علیکم تاسو ته د دې د ولایت از محمد اکرم فیصل پټماسکین خدای دې وکړي کارت مننن نه دلودي ماته یو بل سړی مستر سره وکړ زستر شي ډیر ډیر خوش کوم نه والی ما او استاد یو چې مستاسي خبري واورو او استاد سره زده دنیا شه د پاره په خبرې کې وسم زه ډیر خوشاله یم چې زات دا واورم دا ارمان ما دلودي زما یو بسره ان کې نه نه په کار کې دا لمر به ته سب کی او ماته ان شاء الله نن شپه نشرات چې دا واچو ان شاء الله چې دا نه سره کار وکړي مننه ده او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زدی راځي ټول همکاران او ریډنګو ته السلام علیکم. ملک ستا خو بچا نشته بچا ستا رسمیت نشته رسمیت ستا خو پشکارا نشته سره کوم حالې دی وطن وګوره ګرانشته ویله مغرورشته دی وطن کې سو تر سو د افغانان نور وژل کیږي نور بس هي جنگ نور دې مشتړي افغانان کړو دې بس دې نور جنگ ویله کوم تینو د ازادي رادیو د ما په پیغام نشر کې تر سو د توډوالو تور سيږي مننه تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په د هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لارې چاري ورته ولټوي. تاسو خبرې چې په دې ورسوي کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او د غراز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګید. دغه اور د ولسی حشرونو په ترڅ کې مهار شو خو بیا هم ویرشته چې ممکن د اور سکروټې پاتې وي او بیا په دې سره اور کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولی مدقیق سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلیدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګل کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کې د انسان لاس وي دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم څه چې د تشخیص وړ خبره اوس ده هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې په منظم شکل باندې کله یو ولایت کې کله بل ولایت کې د اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمیږي په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمیږي او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله خصوصا د اوړي په وخت کې دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې د ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې ورته موږ یو کلن بوټي وایو لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي او دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورم د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی دا ځکه په خپل هېواد کې خصوصا په ځنګلي سیمو کې هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوه کې دا بادونه ډېر کم په خو وختو کې فقط موږ باد په دې وخت کې د اوړي په وخت کې د بادریس نه د بادخیز ورته وایي لغه نه شروع کېده د پر هلمند قنداره پورې به راته د بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره، ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجود د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول
مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ سب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړه، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 5 تر 6 کلو یا شاید هم تر 8 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالی ته لامل داخل شوي، منتاز نورمال کلونه دي ورخ نه لرو. موږ به دا تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال دي ورخ کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسې په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي زه ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشه دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان شل ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او د نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره سه منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، یو بینالمللي مؤسساتو ته هم باید منتظر کېنني. باید خپله لاس په کار شي، خپله باید بلال وکړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کېږي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د خطر لري، چېرته په ځنګلو کې اور لګېږي یا په سړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا یې نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. خپل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوي سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم لاس په کار.
د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042 0221
0024-2-1-1-5 شميرا بياوايم 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5 درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه